السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. سید قادر چلالوف د دې خبرونه تخنیکی چارې پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغانستان د حکومت استازیو او د طالبانو غړو تیر ورځ اسلام آباد ته نږدې په مری کې غونډه وکړه او سلای وکړه چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکوي. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې مرزی احمدزی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استاز موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترې دوام وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ او ملالی یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. پوره خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیره ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح ښارګوټي کې ترسره شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د خبرې په ښه مثبته فضا کې ترسره شوې او پکې د چین او امریکا استازو برخه درلوده. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. همدارنګه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي له کابل یو پلاوی اسلام آباد تللی سو د سولې د بشپړو مذاکرو د رسمي پیل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. دا اول وار دی چې ولسمشر غنی رسمن له طالبانو سره مخامخ خبرې تایید کړي. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون سه شنبه په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنس خبریالانو ته وویل دا خبرې به د با اعتبار سولې لپاره مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته لومړیتوب ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. سپینې ماڼۍ د پاکستان حکومت استایلې چې دواړو خواوو ته د دې لیدنې زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې داعش قماندان ګل زمان، د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال وژل شول. د ملي امنیت د ریاست خبر پاڼې پرون سه شنبه ویل چې ګل زمان د خراسان ولایت لپاره د داعش دوهم لوی قماندان وو. خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې ځانګړی ځواک جوړ کړی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د وروستۍ ناامنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالان دي وایي چې حکومت د کندوز د امنیت ښه والي ته پام نه کوي. د کندوز د مدني ټولنې مشر عبدالله رسول یار د مظاهرې پر مهال د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې سو ځله د امنیت ټینګښت لپاره غږ پورته کړی خو مسؤلینو ورته قناعت نه ده ورکړی. زیاته کړه چې خپلو مظاهرو او تاسون ته به تر هغه پورې دوام ورکړي سو حکومت د کندوز نامنه په اړه اقدامات وکړي. دا مظاهره وروسته له هغې کېږي چې په کندوز کې امنیتي وضعیت خراب شوی او د شچرچی ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدله. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 92 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلدارې 500 افغانۍ. د هم سو د سیمې او نړۍ خبرونه. د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست مشره فدریکا موګرینی پرون وویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کېږي له څو ورځو راهیسې په وینا کې خبرې کوي. مذاکره کوونکو د جولای ومه د موافقې لپاره وروستی مهله ټاکلی و، خو د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې له ایران سره د 2013 کال ابتدایي موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه. دا څرګندوي چې د جولای 10 نیټه نوی ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کروبي پرون سه شنبه په دې اړه وویل هغه ویل هغه څه چې مذاکره کوونکي اوس مهال زیات غور ورباندې کوي د موافقې کیفیت دی، نه د اوږد وخت اوږدوالی چې کانګرس یا نور کسان به یې وسړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې د ایران سره روسیې موافقې ته د رسیدو لپاره باید اته مسلې حل شي. لاوروف زیاته کړه چې پر ایران د وسلو بندیز هم په دې لانجمنو مسلو کې شامل دی. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. د ملال یوسفزی د مؤسسې یوې تازه څېړنې څرګنده کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره هر کال 9 میلیارد ډالر پکار دي. ملال یوسفزی پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د کوچنیانو پر تعلیمي امکاناتو خبرې کوي زیاته کړه چې د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. ملال یوسفزی به 4 ورځې وروسته 18 کلنه شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوط وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس تېره ورځ ونتوانی چې د پراخو اصلاحاتو یوه طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډه کې په نه لیوالتیا سره سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای پر 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزی بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو وغوښتل چې په راتلونکې غونډه کې برخه واخلي، ځکه د هغه په خبره دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک رایګیری وزنډوله چې د بوسنیا په سربنیسه ښارګوټي کې د مسلمانانو وژلو ته د قتل عام نوم ورکوي. ډیپلوماتان وایي چې پرون باید رای اخیستل شوی وای، خو د پریکړه لیک پر متن د اختلاف له امله د روسیې، امریکا او بریتانیا ډیپلوماتانو د ورځې تر پایه بحثونه جاري وساتل او رایګیری نن ته وزنډیده. د خبرونو پای
لا مرزی احمد زیمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت استازو او د طالبانو غړو 13 ورځې په مری کې خبرې درلودې او په دغه غونډه کې چې اسلام‌آباد ته نږدې ترسره شو موافقه وشوه چې د سولې راتلونکي خبرې اترې به هم ترسره کیږي. په روان خبرونه کې په دې اړه هم اوري چې د حکومت اجرایی ریاست مشر عبدالله عبداللهوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات د ناامنۍ او اقتصادي وضعیت د خرابوالي سبب شوی دي. د کابل چاپ مطبوعات کتنه کو او په دې اړه هم مفصل رپورت اوري چې یو شمیر افغان پوځیان ادا کوي چې د پکتیا ولایت په سمکنې ولسوالیو کې وسلوالو مخالفانو ته د حواله لارې اکمالات کیږي. د سیمې پوځي افسران هم وایي چې دوی هم دغه خبرې اوریدلې دي.
دا خبر د تاسو اوریدل موږ هم اوریدل دي. دا یو لږ پر پات یو قناه او اسما د شی موجود دي چې په بوتونه څنګه موږ کوشش راولې.
د سعودي عربستان په زندانونو کې د بندو بندیانو په اړه چې اکثره له داعش سره یوځای شوي او یا په سوریه او عراق کې جنگیدلي هم یو مفصل رپورت په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه اورای.
موږ که ژوندي وو او درئیس صاحبان راته په غوسه نه شول، نو په راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې فایل او تکمیل کړو.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغان حکومت د استازیو او د طالبانو ترمنځ 13 ورځ اسلام آباد ته نږدې په مری کې خبرې اترې ترسره شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دا خبرې په ښه فضا او مثبتو حالاتو کې ترسره شوې او دواړو لورو په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د راتلونکو خبرو اترو په ترسره کولو هم موافقه وکړه. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی په پاکستان کې دی او دغلته له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي ترڅو د نورو مفصلو خبرو اترو مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تایید کړه چې له کابل او هیئت اسلام آباد ته تللی او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. سره له دې چې وسلوالو په افغانستان کې خونړۍ حمله جاری ساتلې، خو اسلام آباد د سولې د خبرو لپاره د کابل د پلاوی تک د اشرف غنی د حکومت تر ټولو تازه هڅه ګڼل کیږي. پاینې حال کې سپینې ماڼۍ د دې خبرو هرکلی کړی دی او د پاکستان حکومت ستایلی دی چې د طالبانو او افغان حکومت د استازیو ترمنځ یې د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بیلابیلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر درېو مهمو مسلو بحث وشي، چې د سولې د مذاکرو د بهیر دوام، د باور رامنځته کولو لپاره هڅې او د دواړو خواوو لپاره د مهمو مسلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو، نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوی چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نښتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بل مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامله شوې او په راتلونکو کې هم خبرې نه شو باندې کېدلای، هغه د ډیورنت کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاشارنست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنست پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم چې اوس په ناروی کې دی پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا پرمختګ مثبت بللی او هیله یې څرګنده کړې چې په پاکستان کې د دواړو خواوو د استازو کتنه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبتې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غغل ازادي راډیو اوریده. حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالاوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات د دې سبب شوی چې امنیت خراب شي او اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې راشي. خاغلی عبدالله عبدالله دا خبرې پرون په بلخ کې د خبریالانو او د غراس د بلخ د چارواکو په حضور کې وکړې. په دې اړه مجیب الرحمن حبیب زی په ریپورت لري.
د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله وایي چې په شمارسون کې موجوده نامنیو خلک اندېښمن کړي او په مختلفو برخو کې یې د ملي یووالي حکومت د فعالیت په وړاندې ستونزې ولاړې کړي دي. د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته په خپل سفر کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې خلکو ته د ټاکنو پر مهال د ورکړل شویو ژمنو نه عملي کېدو دوی نسبت حکومت ته ناهیلي کړي دي. عبدالله د سه شنبې په ورځ د شمارسون تر ټولو ناامن ولایت کندوز ته سفر وکړ او له هغې پس بلخ ولایت ته ستون شو. د اجرایه ریاست مشر د خپلو بیاناتو په ترڅ کې په شمارسون کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د دین له عالمانو څخه یې د امنیت د ښه والي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وایي چې په تصمیم نیولو کې د ستونزو موجودیت او کله هم د کاري ضعف او نه وړتیا له امله ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي. عبدالله د اقتصادي وضعیت د خرابوالي اصلي علت موجوده ناامني او د تېر حکومت له لوري د نړیوالو مرستو څخه نامناسبه ګټه اخیستنه وبلله.
سرازیر میشد بدون شک
میلیاردون افغانی کتاپورت شوه. د بهرنیانو له پیسو او امکاناتو څخه مناسبه ګټه پورته نشوه او تر څنګ توریزم ته هم د وادې زمينه مناسبه پریښودل
شوه. توریزم وخت داده شد تا ریشه پیدا کنه دریجه.
عبدالله یو ځل بیا د انتخاباتي نظام سمون ته اشاره درلوده او ټینګار یې وکړ چې باید د عادلانه ټاکنو ترسره کېدو په خاطر ژر تر ژره یاد کمیسیون رامنځته شي. د اجرایه ریاست مشر همدارنګه ځوانانو ته د یو ځانګړي وزارت د جوړښت په اړه هم وعده ورکړه او ویل چې په حکومت کې معلولو کسانو ته په لازم ډول سهمیه په پام کې نیول شوې ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله له دې سره چې وایي د بهرني ځواکونو په وتلو سره له زرګونو افغانانو څخه کاري ستونه واخیستل شول او لوی اقتصادي ضربه یې وارد کړه، خو وایي چې د امنیت په برخه کې ځای افغان ځواکونو ډک کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادۍ رادیو نه.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو هم په پاکستان کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله الودین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو او د دې خبرو په اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی: د سولې د خبرو نوی پړاو، خو آیا پاکستان به بیا هم دوګونی لوبه وکړي؟ په سرمقاله کې راغلي: اوس چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شوي، د پاکستان د همکارۍ په اړه شکونه پیدا شوي او پاکستان په دې پوه شوی چې د سولې په ټینګښت کې له افغانستانه امتیاز ترلاسه کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي: داسې ښکاري چې پاکستان اوس د افغانستان د غوښتنې ته ځواب ویلی چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سرمقاله لیکونکي اندېښنه دا ده چې پاکستان ممکن طالبان په دوو ډلو وویشي. هغه دا چې یوه ډله به سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره وهڅوي. له طالبانو سره مخامخ خبرې، هیلې او اندېښنې، دا بیا د وسا خپلواکې ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي: دا چې پاکستان اوس طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي، د افغان حکومت هغه ادعا ثابتوي چې ویلي دي طالبان پاکستان رامنځته کړي او پاکستان یې ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي: که پاکستان پر طالبانو کنټرول نه درلود، نو اوس په کوم باور طالبان په اسلام آباد کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شوي؟ د ورځپاڼې په باور اوس هم اندېښنه دا ده چې پاکستان به یوه ډله طالبان سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره ساتي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې د اسلام آباد د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزای او د طالبانو استازیتوب د هغوی د بهرنۍ چارو پخوانی مرستیال ملا جلیل او قاری دین محمد کوي. په مطلب کې راغلي که د پاکستان په اشاره طالبان سوله وکړي، خلک به نور هم یقیني شي چې طالبان د پاکستان د لاس آله ده. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا د یوې روحاني ډلې د مشر ابو طالود خراساني خبرې راخیستي چې ویلي دي که د طالبانو مشر ملا عمر دوی ته ویډیوي پیغام ونه لیږي، له داعش سره به یو ځای شي. خراساني ویلي: د او د طالبانو نورو قومندانانو له څو کلونو راهیسې د ملا عمر پیغام نه دی اورېدلی او د ملا عمر د کورنۍ غړو هم د هغه د ژوند او مړینې په اړه معلومات نه دی ورکړي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچارونیس پروګرامونه هم لرو. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د پوهنې وزارت وی هر کال میلیونونه نوي درسي کتابونه چاپوي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی وای دا کتابونه به په لوړ کیفیت پراتونکو څلورو میاشتو کې چاپ شي. تفصیل لخان محمد سینز خاورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کوي چې د هیواد په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د سه‌شنبې په ورځ د دې کتابونو د چاپولو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې هڅه کوي د هیواد په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی پوره کړي. خاغلی بلخی وویل دا کتابونه به په ښه کیفیت چاپ او پر زده کوونکو به وویشل شي.
فکر میکنم 25 میلیون ډالر دیگه ما تخصیص داریم از طرف دونرا.
فکر کوم د مرستندویان لخوا 15 میلیون ډالر نور تخصیص درو چې کتابونه چاپ کړو. هیله د پراتون کې له دې هم ښه کتابونه چاپ کړو او پر روان کال کې د ملت بچو ته ورکړو.
څو ورځې مخکې هم د میلیونونو نوو کتابونو د چاپولو تړونونه د دې وزارت او د یولسو کورنیو مطبوع ترمنځ لاسلیک شوي وو. خاغلی بلخی وویل دا 14 میلیونه درسي کتابونه به د دنمارک د 15.5 میلیونو ډالرو په لګښت په هندوستان او ویتنام کې پر روانو څلورو میاشتو کې چاپ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د دنمارک سفیر اوخ ولفی چل وبل هیواد حاضر دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
اوس موږ د تړون لاسلیک کولو ته چمتو یو. هیله ده دا کتابونه چاپ شي او افغان زده کوونکو ته ورکړل شي. دا د اوس او راتلونکي لپاره د افغان زده کوونکو په ګټه دي او موږ به په دې برخه کې نور مرسته هم وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د درسي کتابونو له کموالي او د نصاب له ستونزو شکایتونه کیږي. خو د پوهنې وزارت وایي متخصص ټیمونه یې ګمارلي چې اوسنی تعلیمي نصاب اصلاح او د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د لوړ کیفیت لرونکو کتابونو چاپولو ته پلانونه ترتیب کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واوریدل چې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. یو شمیر افغان پوځیان ادعا کوي چې د پکتیا ولایت په څمکنی ولسوالۍ کې وسلوال مخالفانو ته د حواله لارې اکمالات کیږي. کسه هم چې چارواکي دغه خبره نه ردوي خو وایي چې په اړه پلټنې دوام لري. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې له تیرو 14 ورځو راهیسې جګړه ده. چارواکي یې په اړه چپ دي. قومي مخور، ځوانان او مدني فعالان رسنیو سره خپل ضد او نقیض معلومات شریکوي، خو چارواکي پرې د تایید مهر نه لګوي او وسلوال خپلې روانې جګړې ته دوام ورکوي. وسلوال په کوم حال کې دي او حکومتي سرتیري له کومو ننګونو سره مخ دي، دغه دوې پوښتنې نه دي ځواب شوي. خو د پوځ ځینې سرتیري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي، د نوم د نه ښودلو په شرط نوې خبرې کوي. دوی وایي چې وسلوالو مخالفینو ته د حواله لارې اکمالات کیږي. دوی وایي په دې نه پوهېږي چې دغه اکمالات د چا له لوري کیږي، خو دوی خپلو لوړپوړو کسانو ته د الوتکو د اکمالاتو په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي او د عملیاتو د پیل د مخه یې الوتکې لیدلې چې وسلوالو مخالفینو ته اکمالات کوي.
د عملیات نه یو 15 ورځې مخکې چې موږ عملیات شروع کړل، دغه د لوړې په ساحه کې د اوربوډ په ساحه کې واتیاره کوزه شول چې د امریکا په پاتنه ورته د امریکایانو او کدي پاکستانیانو وا خپل تجهیزات ورته وغوښتل. بیا لاله د موږ په کم باندې لاله لاله موږ خپل اطمینان حاصل کړ چې د افغانستان تیارای مې اکمالات ترشه ورته وغوښتل. د بیا راکدو کتر هغه ورځې نه اوسه پورې نه معلومه شوه.
دغه سرتیری چې وسلوالو ته د حواله لارې د اکمالاتو خبره کوي، د لوړپوړو چارواکو په بې دریځۍ خوابدی دی او وایي دوی ته د جګړې په لومړۍ کرښه کې د عملیاتو پر مهال د برید او یا مخکې تګ اجازه نه ورکول کیږي چې دا یې د مرګ د خطر سبب ګرځي.
مشران چې دي مونږ ته اجازه نه راکوي چې مونږ مخکې لاړ شو. مونږ کولای شو مونږ د خپل سر نه تیر په دغه خاوره کې چې دغه جنه ماته راځي دلته ما سره جنگ کوي. دوی هم د ټولو ولسوالیو ولسوالانو راغوښتي دي، والی دلته په ورګوډ کې ټول پرسنل هم دغه دوی هم راجمع شوی دی د ورګوډو غته ساحه ته.
د نوموړي نور ملګری هم د دغه سرتیری خبره ورسره بدرګه کوي او وایي چې که د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته وي او د مخکې تګ اجازه ورنکړل سي، نو ستړیا او مایوسي به د مرګ سبب سي. د پکتیا امنیت قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل په چمکنیو کې جګړه تاییدوي او وایي چې دغه روانه جګړه اوس کابو سوې او وسلوال یې له پښو غورځولې دي او ګډ عملیات یې پیل کړي دي. نوموړی وایي وسلوالو ته د حواله لارې د اکمالاتو خبره تر دوی ورسېدلې ده، خو لا هم په دې اړه دقیق نسي ویلی چې وسلوالو مخالفینو ته دغه اکمالات د چا له لورې کېږي.
وګن دا خبر لکه څنګه تاسو اوریدل موږ هم زموږ پرسونل اوریدل دا والته ځایي خلکو دا خبرې کړې دي چې کله نه کله تیاری راځي تر اوسه پورې هسې دقیق حساب یې نه ده معلوم.
شغله اوریاخیل زیاتوي چې دوی به له پرله پسې پلټنو وروسته دا څرګنده کړي چې وسلوالو ته د کوم لوري هوایي اکمالات سوي دي. تر اوسه پورې دا نه ورته معلومه سوي چې خبره څومره دقیقه ده، خو په اړه یې پلټنې روانې دي.
دا خبر د تاسو اوریدل موږ هم اوریدل موږ دوی پر پات یو سند او اسناد او شی موجود دي د دې بوت باندې زمونږ کوشن روان شو دقیق بو اسناد او مدارک باندې پیدا
د دا هم وایي چې د پکتیا ولایت څمکنیو او جنخیل ولسوالۍ په بشپړ ډول په کنټرول کې دي، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو د جګړې له امله له سیمې څخه کډه کولو ته مجبور سوي دي او په سیمې کې وضعیت د حکومتي ځواکونو له لاسه وتلی دی. وسلوالو مخالفینو ته د هوایي اکمالاتو په اړه د وسلوالو طالبانو ویاندوی تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم ویل سوي چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو ته د حواله لارې اکمالات کېږي.
په سوریه او عراق کې د روانو جګړو او دغلته د سنیانو پر ضد د شیعاګانو د زور زیاتی د ادعاو په نتیجه کې زیات شمیر سعودي اتباعو دغه دواړو هیوادونو ته مخه کړه چې له سنیانو څخه د دفاع لپاره په جګړو کې برخه واخلي. رویټرز خبري آژانس د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي د روان کال تر مارچ میاشت پورې شاوخوا 2300 سعودیان سوریې ته رسیدلي او دغلته له داعش او جبهة النصر په شان ډلو سره یو ځای شوي دي. د 2013 کال تر نومبر میاشت پورې د سعودي عربستان په زندانونو کې د هغو بندیانو شمیر چې د امنیتي ملحوظاتو له امله نیول شوي 85% کې راښکته شو، خو د سوریې او د عراق د جګړو له پراخېدو وروسته دا شمیر بیرته پورته ولاړ. دا مهال د سعودي عربستان په امنیتي زندانونو کې شاوخوا 4209 زندانیان بندي. کته هم چې د سعودي عربستان حکومت په سوریه کې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد پر ضد جګړه کوي، خو په داخل کې د سوریه جګړې ته په تلونکو ځوانانو سخت بندیزونه لګولي دي. د پایتخت ریاض په جنوب کې د سعودي په ستر امنیتي زندان حایر کې دا مهال ګڼ شمېر هغه کسان بندي چې د سوریه او عراق په جګړه کې ګډون کړی، یا یې په داخل کې وسلوال فعالیت درلود او یا یې دغو دواړو هیوادونو ته د تلو هڅه کړې ده. د زندان پروختون کې 25 کلن ځوان رویټرز خبري آژانس ته ویلي زما ترور د سوریې ده او غوښتل مې چې هلته لاړ شم او ورسره مرسته وکړم. دغه زنداني چې نوم یې نه دی ښودل شوی د سوریې په ادلب ښار کې د نښهویشتونکي سرتیري په مرمۍ پر شا لګېدلی او اوس تر درملنې لاندې دی. په هایر زندان کې د وسلوال فعالیت په جرم بند اکثره زندانیان ځوانان دي او وایي دوی وروسته له هغې سوریې ته مخه کړه چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب لا پروپاګند او تبلیغاتو ډکې ویډیوګانې او خبرونه ولیدل. د امنیتي چارو سعودي کارپو مصطفی النی رویټرز آژانس ته ویلي د القاعده په شان داعش په سعودي عربستان کې د جذب او استخدام لپاره کومه ځانګړې شبکه نه لري، بلکې له بهر څخه بریدونه پلانوي او په سعودي کې یوازې د خپلو ملاتړو له لوجستیکي همکارۍ ګټه پورته کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤله وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ به په ویانا کې د تهران د اټومي خبرو په اړه د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې دوام وکړي. تر داسې اټکل کېږي چې راتلونکي جمعه د دې خبرو د نتیجې لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوې ده. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
سپینه ماڼۍ وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هیڅکله هم مذاکره کوونکي تر دې اندازې نه و نږدې شوي، خو ټینګار کوي چې پر ډیرو مهمو مسلو اختلافونه موجود دي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
As Secretary Kerry himself said back on Sunday, we have never been
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ وویل، موږ هیڅکله هم د اوس په اندازه وروستۍ موافقې ته دومره نه وو نږدې شوي، خو پر مهمو مسلو اختلافات لا هم پاتې دي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د 15 هیوادو د استازو نظر څرګندوي. دا څرګندوي چې خبرې د دوام ارزښت لري او له همدې امله خبرې جاري پاتې سوي دي. موږ د موافقې د کیفیت پر شوالي تمرکز لرو او موږ غواړو چې د دې اطمینان ترلاسه کړو چې دا ګډ عمل پلان پر خپل ځای پاتې کیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا موګرینی ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې به څو نورې ورځې هم دوام وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام د دې معنی نه لري چې دوی به خپل ضرب الاجل دریم وار تمدیدوي. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازو چې 15 جمعه یو هم ورته ویل کیږي، له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کولې او تمه یې درلوده چې د جولای تر 8 به وروستۍ موافقه وشي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دی ماري هرف دی وینا چې له ایران سره د 2014 میلادي کال موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه، دا نظر رامنځته کړی چې شایي نوی ضرب الاجل وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی دی. هرف وویل د ویانا په وروستیو مذاکرو کې پر اساسي مسایلو پرمختګ شوی دی. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د یو شمېر هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به خپلو هیوادو ته ستانه شي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون وویل چې له ایران سره مذاکرې اسانی یا ساده نه دي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو په باب مو رپورټ واورېده. لسیمه بجې شوي دي. له مرزي احمد څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته به دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیره ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښارګوټي کې ترسره شوې. سپین ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپین ماڼۍ ویان جوش آرنس پرون په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د وروستۍ ناامنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوال چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالان دي، وایي چې حکومت د کندوز د امنیت ښه والي ته پام نه کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون ویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې 15 جمع یو هم ورته ویل کیږي، له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کوي. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحات له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري.
په کندهار کې یو شمیر زیارتونه په ساقي خانو بدل شوي. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر روژه ماتي وروسته په سلګونو ځوانان غونډیږي او په ډله ییزه توګه چرس کی او نورې نشې هم پکې کوي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
په کندهار کې د شیرنجان پیر زیارت د هغه یو شمېر نورو زیارتونو د جملې څخه دی چې هر ورځ پکښې تر روژه ماتو وروسته یو شمېر کسان چې ډېره برخه ځوانان دي چرس او نور نشي مواد کوي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلم ایښي او په نوبت سره یو یو د چلم پر نل خوله ایږدي او چرس کوي. په دغسې زیارتونو کې نشیانو ځان ته ډلې جوړې کړې او د پیر د مریدۍ په نامه ځوانان نشې کولو ته هڅوي.
زبخپل وایي ستاسو کرپا سم فلنګ مهزه دا چې بل کمل ک جوړو بل بس پر دا مشر راټول یو بل پر راټول یو وزیر دل نو پر په پرا یو وزیر دل شش ځوانان راځي ورور بل دا شي ستاسو کرپا
نو 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 متل دی دا شي اجي دا غدا اجي نه دا زم چرس کو بل دا نور شي راکا نه لرو دا خپل خپل خدمت کوي او نه زه ونه کوم څوک وکړي.
د دغه ډول زیارتونو ملنګان په دې باور دي که څوک غواړي د پیر مرید سي نو هغه باید د چرسو سګریټې وڅکوي. دوی وایي دا کار د پیر د خوشي لپاره کوي، خو په کندهار کې یو تن دیني عالم مولوی عبدالعزیز تسلیمي دا کار یوه ګناه بولي.
هغه کسان چې په زیارتو او مقدس ځایو کې دا کارونه کوي، دې کسانو دوی ګناوې کړي. یوه ګناه یې د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی، بل د دین د مقدساتو سپکاوی دی. خلک نن سبا نارې وایي چې کفار زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي، تحقیر یې کوي، بلکې حال دا چې موږ پخپله په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو د خپلو اولیاو د خپلو پیرانو د خپلو شیخانو د خپلو علماو سپکاوی کوو، پزان نه پېږی چې موږ څه کوو.
بلخوا د کندهار د حج او اوقاف ریاست رئیس محمد عمر عمر وایي چې دا موضوع به جدي نیسي او له دې وروسته به په ټولو زیارتونو کې د دا ډول کړنو مخه نیسي.
ان شاء الله امر باول کندهار د تلویزیون دغه څخه خبر دی، تبارک او خپل علما او ته خپل وظیفه په روانو خطبو کې ورکو، او پر دې دغه باندې به موږ کمانډانی وو د دغه نورو ادارو سره د خیر مجلس وکړو، دې سره موږ شینو چې بیا مخکې باید څنګه وکړو.
دا مهال په هیواد کې تر یو میلیون زیات کسان په نشو روږدي چې د دې جملې څخه تر یو لک زیات کسان په کندهار کې دي. کچېری دولت په زیارتونو کې د نشي موادو پر څکولو بندیز ونه لګوي، کېدای شي چې د محتاجینو شمیر نور هم زیات شي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
درن اوردونکو سلامونه مې ومني. نن د روختونو د پاکي یا نظافت پاکي غږیږو، ورپسې تمثيلي ټوټام چمتو شوی لازادي رادیو سره اوسي. درنو دوستانو، روختون غذایی دی چې ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې روختونونه دومره ناپاک دي چې ناروغ ته د روغېدلو په ځای نورې سي ستونزې هم پیدا کوي. ځینې ښاریان چې کله ناروغ بستر کړي، د هغوی لپاره له کور نه د ضرورت وړ شیان راوړي، خو کلیوالو ته سخته ده چې روغتون ته بستره او نور توکي ورسره راوړي، ځکه خو ناروغان په تېره بیا کلیوال ناروغان د روغتون د ناپاکۍ ستونزې ګالي. په دې هکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
کلی کې تاول سوالی کین روختون ست د دې مرکزی روختونو تیرولو چې دلته هم صفایی نسته، په شفخانه کې صفایی نسته.
ځینې خزنده به مثلا ورګی دی، د ترڅنګ نورې خزنده کړډی وی، دا حالت په روختون داخل کې وی، بيخي خلک په تکلیف کړی دی.
چې یو آیت راځي نوې نوې روجایګان دوی اچوي، بیرته چې آیت لار بیا بیرته ټولوي. په کال کې دوه ځلې درې ځلې د روجایګان منځل کیږي، یو مریض نه بل مریض ته اچوي، یو مریض نه بل مریض ته اچوي. ځینې ډاکټران په خپل هم داسې چې وګوري چې درته ځان معرفي نو کړی، ته نه پیږي چې دا ډاکټر ده. په دې خاطر چې دوی هغوی شخصي سلیقه هم داسې ده، زموږ فرهنګ او زموږ نظافت ډېر ټیټ راغلی ده په دې کلونو کې. چاپان یا د دوی لباس ته تاسې متوجه شوي چې ډېر خرن او ډېر چرک سوخته دي، ولې داسې وسی؟ دوی خو پیسې هم لري، دوی خو ډاکټر دي، باید دوی خپل نظافت ته ورسیږي.
کومه شوبه کې مې چې مریض بستر کړی و، دغه شوبه کې د لاندې مثلا مریض لپاره چا جوس راوړی وي، میوه یې راوړی وي، دغو پټو کې مثلا د کیلې شول یا دغسې د نور میوه غشول، شاوخوا هملته یخي وي پرته وي. یو مریض چې کوم مرض لري، کېدای شي مچ په هغه باندې کینه انتقال یې کړي بل مریض ته، تر څو چې موږ غواړو چې دغه مریض ښه کړو په نور مرض مخته کېږي، د مچانو لپاره هم صفایي قابل د قبول نه وه.
موږ د خلکو شکایتونه چې د روغتونونو د نظافت په هکله درلودل، د روغتیا وزارت د وزیر له مشاور خواجه قمرالدین صدیقي سره شریک کړل. هغه وویل
هر روز و بلاخر هر هفته و یک سیستم متداوم است که چک میشه و
هر اورز او هر اونۍ د روغتونو نظافت کتل کیږي. کوم روغتون چې پاک نه وي، سپارښتنه ورته کیږي چې پاک شي. که بیا هم بے پروايي وشول، صفاکارانو سره قانوني چلند کیږي. موږ خپل مسولیت ادا کوو، خو ګیله مو له هغو کسانو څخه ده چې روغتون ته د ناروغ لیدلو لپاره راځي. په دوی کې اکثره د روغتون د ناپاکۍ سبب کیږي. د بیلګې په توګه د خوړو پاتې شونی، د جوس پاکټونه او څښل شوی سیګریټ بې ځایه اچوي. هیله مو دا ده چې ټول خلک په ټولو ځایونو په تیره بیا په روغتونونو کې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
محمد نبی بیا په روغتون کې ناروغان او د هغوی پیوازان هم د روغتون د ناپاکۍ لامل بولي. وایي ځینې کسان چې کوم څه خوري پاتې شونې عمل ته اچوي.
خلک دا مسؤلیت لري، کټونه خرابېږي یا رجایانې د ماشومانو لخوا چټلېږي، هغه باید صفا کړي، ومینځل شي. کیلو پټوکي دي، مڼو د نورو میوو پټوکي دي، اته باید خلطه یا لفافه پیدا کړي، هغه کې واچي، هغه خونې نه بهر کړي. څنګه چې دی په لومړي ځل هغه خونې ته راځي، یو مریض راوړي، باید په هغه ډول باندې بیرته هغه خونه بل مریض ته پرېږدي. نن که ده دا کار وکړي، یو مریض دا کار وکړي، سبا بل دا کار کوي، بالاخره دغه یو کلتور باندې اوړي.
غوړو سره خپل څه پاک وسیږي، شفاخانه خود پاکه ده. شفاخانه څو وخت نمبر داري کی چپارکټ نان دي څه کاغذونه ولي بغل بغلن توی نسی تخه شیزونه باید مراد.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو اوریدونکو، اتر دې د مخوب دی وغږیدل چې ځینې روغتونونه صفاکاران نه پاکوي او یا هم ورغلي کسان د نظافت خیال نه ساتي. یو شمیر کسان به دا هم وایي چې په خپل ډاکټران هم پیچکاری او نور شیان بې ځای اچوي.
ڈاکٹران جی دے دسے کار کے نو عوام خلق بہسنگا نے کہ صاحب ورتا جوڑا کڑے چا ما غلط غور دے دسے مسنوی شے ورتا جوڑ کڑے چ سو زمین پہ کہ صحیح خبیر دا مال دا باندھی و غور دے ٹولا ما غلط گن مند پہ باندھی جوڑ کڑے شو خوا کورو نہ تشتا دا پچکاری گان دی دا بوتل دی دا نور دا سرنجو نہ ستنی دی لارا کے پرتی دی
بیا زای زای غورزی مامبی او بلاو بتر او داسیان شکاری یو مثال لسرم پوشن او خلق پر خیج و یا کشنه اخی یا داس کیج دز خلق مرزه
ستنی مهم لیدل دی دوا بوتلو ندی او د سیرم بوتلو ندی او اشکارګان دی بمبی دی دامه لیدل دی پر دیو باندې مچان ګرځي موږ قسم دغه ورته مګاستم مچان باندې ګرځي دا ډیر کثافتونه دي اسم رزونه پیدا کیږي.
د فاریاب اوسنکی محمد ګل وایي چې زموږ دی ولایت په روختونونو کې هیڅوک د روختون د ناپاکۍ سبب نکیږي، خو قبل کې وینم چې څوک د نظافت په کیسه کې نه دی.
شیرینتګا دول سوالی شپخانه پاکت د نظافت تر نور ول سوالی پرشه دی خپل د ولایت هم شدی مسئولین د شپخانه ډیر توجه ورته لري. بیا موږ په شیرینتګا دول سوالی کې شورای سیل روزي خپل اوس د شورای سیل ما شهر مشکل پښکی پیدا کو، بیا ورزو موږ په دقیق غلطه نظارت کوو. په هفته کې یو دوره باندې خرو د شیرینتګا په ول سوالی کې
شپخانه
په شپخانه کې و د دا شن نه دی هر څوک چار شي خو هر ځای ورځي و خپل دغه پیادهګان دي مسولین دي توجه نه لري. مالې دلی په کابل کې مملې دلی په مزار شریف کې مملې دلی دي بازي ځای کې مقصد زمو خپل د ولسوالۍ د چاترب نشي نه ډیر ستره دي. د کثافت خاني لورو حالت علیحدہ مرته جوړ کړی دي، پلاستیکان لورو او دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړی دي، وړي حالت ورځي علیحدہ بیا دغه ځخه بل ځای انتقال یو دش مشت.
د نزوانا د روختون ل رئیس ډاکټر حتیق علی مینم پوښتلی چې په روختون کې د بیکاره شیانو اچول پسی لحاظ دیکھو مستونزو لامل کی دلیشی
ٹول داغ باطل شان یا اضافی شان چپ شفاخانہ کی پاتکی پا دو ڈول دی یوی عمومی اضافی مواد دی یا شایان دی چپ پینزات فیصد تشکیلوی لکم داغ دی سرنجون و پلاستیک چی دی یا مثلا دی دوا و پوخون دی یا دا سنور مواد دی چی آغا ضررناک ندی اما پینزلس فیصد نور حق خطرناک مواد دی چی آغی نا ڈاکٹر هم متضرر کیگی، نرس و قابل هم متضرر کیگی او کم چاپیریال چلتا خلق پکی کار کوي شومان دی یا که شاروالی کارکون کی دی دا ټول تینا متضرر کیدلی شي. نو ښه خبره ده چې دغه 15% مواد چې هغه کې ستنې شامل دي، هغه کې پلونه شامل دي، هغه کې ټول هغه مواد چې دی او مریض سره کارول شي وي، مداخله پکې شي وي، نقطې زوی او یا کم میکروبي شین دا پکې شامل دي. نو ښه خبره ده چې دا 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره دا په دریو طریقو باندې لمنځه وړل کیږي. یو طریقه دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي، دومره طریقه دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې ښخ شي، ماین زه ورته معلوم وي. دریمه خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسینریشن وایي، یعنی دا انسینریشن داسې یو پروسه ده چې یو ماشین ورته پکار دی د انسینریټر په نامه او دا فکر کوم ډیر لګښت ته اړتیا لري. په بعضې شفاخانو کې شته دی، په ټولو کې موجود نه دی، لوړ مصرف ته ضرورت لري، ډیر غټ ماشین دی چې دا ماشین اصلا دوه برخې لري. لاندنۍ برخه تقریبا 900 درجې د سانتي ګرید حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي او دا لوګي خو بیا مضر دی. نو د دې لپاره پورتنې برخه چې بیا ده 1100 درجه د سانتیګرید حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بل اخر خلکو ته ضرر نشته. هیله مو امداده چې که په دولت کې دا توانایي چې په اکثر دولتي شفاخانو کې دا رایج شي رواج شي تر څو د دغه موادو له ضرر څخه هم خپل پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي.
د روغتیا وزارت وزیر مشاور خواجه قمر الدین صدیقی بیدانه منی چې ځینې ډاکټران هم د دوا بیکاره شین د زه چوي چې مناسب نه وي.
خب ای اداره ما کاملا رد میکنم برای اینکه
زه په پوره توګه دا خبره ردوم. ډاکټران زموږ د ټولنې پوه کسان دي، هغوی هیڅکله په روغتون کې بیکاره شین نه چوي. پاتې شوه په روغتون کې د مچانو خبره، کله چې تګ راتګ ډیر وي خامخا به یو مچ هم ننوځي. بیا هم وایم چې زموږ صفاکاران نه پرېږدي چې روغتون کې مچان وي یا هم روغتون نه پاک شي، خو دې هم باید خلک پوه شي چې د روغتون د نظافت پاکله د دوی همکاري ډیره مهمه ده.
درنو دوستانو، اوس تمثیلی ټوټه ورو په تمثیلی ټوټه کې د کسانو پاکله خبري شوي چې پروژه کې بیا وسلی وي، خپل شخصي کارونه هم د کورنۍ په نورو غړو کې وي.
و خزی خزی
آت سوائی دادای درزم
تراش آقا انواری که کتاب دیگه راکا
و سرهی انواری در سر دایی که دم چلاس و رود که کتاب اخلی
غالمه غالمه که آساب می مخراب بایزر تمه کتاب رو اخلا خورا و اخلا
آساب خودی تا همیشه خرابی بگه دی پر روژمات سال که که خو پریده چه خپل دیگه و کم چه روژمات هر چه در تا تایار وی
سال می سنگه که خو برون در تا دو بجه و خرا وره ما خام ازانی و که سا وخ نرمه نوه
بس که ساله قذابم پیجندله خدا دی چیشی وخی در کلی و دو بجه نه چه می بخار ور که تر ما خام بپوری پخن نشوا
پخن نشوا پخیدله خویاد خوب کرده یا بیادی هم سر سر کسی کردی
یا می خوب کرده یا می کسی کردی آخر و سره یک دی تا روژه ده خوزمام روژه ده
تا کتاب را کردی ری خبری مکو مغزم مخرابو
وی وی مغزم مخراب و نی در کوم دا کتاب پخپل در واخل ززم چه کار لرم.
سلام علیکم چیری یا سلام
علیکم جوری
جوری شکر دی ستایس چال دی شای سلام
چال دی پوری ورکی که چال باشی مگر زا دستی پر راز موره جی پختنه مگر
ونی چه پیش ده بیا چه نکل سویدی
نم دیگ پو وقت نم چه پو وقت بس روژه راسی تیری گیر آبانی
خیدی روژه ده نو که اوسلا و که پروان نلدی
خوری اوسلا چنگا و که بگال تا ماخام ازانو که دیدی نه چه دمو نه شروع پخوا نه سابو پخوا نه درسخان را وړو خواه چی شه ارزا رو
که خوری تو ما ملامتا که التا می ماشومانو تا دوده تایارا ول التا می ده تا روژه ما تایارا ول التا می خپل روژه نو ما تا کلی التا دیده امرونه و چی ده شای را وړه و ده شای را وړه ده شای را وړه ده شای را وړه
وره وره ده خوشه وایی در تا مجبوره ده چی یو یو شای در تا را وړی که طول یو زای و کجه ده سرخان آواد که خوصه دیره دوری دی
که زد سرخان را وړم کیدم خیر دی که ده آوار که زبا یو بل کار پسی لاره شما دیگه بدی هم سوابی هم بلا ما سره یو امرست دوی
خو خیر دا کار مم زو کم در سرخان مم راوڑم و ببم راوڑم خود دسی نشی بیا چی بیجو هم چی خزی خطق راوڑا ترا توی چی دیگ نده پو
نه دست نکی
دست نظر توایی
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
په ګوري دونکو سلام پام کوئ چې پروژه کې په غوسه نشئ کنا یا با مو زان پا چا دا باولی وی او یا با مو هم بل چوک دا باولی وی چه پا دوارو حالتونو که تاوان ده تاسو دای او بیا پروژه که خو غصه دیره وی او ده سری زور کام نوزه که احتیاط که وی چه لکم قوی سری سر مخامخ نشی نوی وزیران خپل سلو رزنی پلانون اعلانه وی او هر یه وطا چه غوگونی سی نو ته به وایی چې په دا سلو ورځو کې به افغانستان پرته له شکه د کوریا یا مالیزیا درجې ته ورسوي. موږ مو هم د یوه وزیر سلو ورځني پلان د تشریح غونډې ته بیایو چې په خپلو غوږونو یې واورئ.
د
د ټولو خاغلیو او اغلیو په اجازه غواړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاري پلان اعلان کړم. مننه. موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نه شول، نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پیل او تکمیل کړو. مننه. تر ټولو مهمه پروژه یې د دې مزنګ غره سر ته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسې شاید تعجب وکړئ چې دا لا څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلېدو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مزنګ د غره سر ته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطح یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لندر څخه د سیند روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سر ته وباسو. او بیا له اسمایي غره د دې مزنګ د غره سر ته یو ترناو تیر کړو. ترناو لویې ناوې ته وایي چې له پرې کړي ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډېره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کېښودل شي او اوبه پکې راتېرې شي. څوک پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډېر لوړ دی.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهېږې او که به نه پوهېږې، خو په دې پوه سه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده، او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ور پورته کېږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخه ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنا چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې داغ راتاو کړو. بیا دغو راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینموګانې کېږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نه شي.
چې د دې مزنګ د غره سر ته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلېږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډېر لوی تونل ووهو چې کشتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډېره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار، لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودی کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی یې، ډېرې لویې لویې پروژې دې په لار اچولي.
همدا درې غټې وې، سل یې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مشچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. کاوسله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم؟
ځه چې رئیسان یې واوري نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
یو وخت حزبونه جوړول موچول، بیا چالاکانو د انجیوګانو جوړولو خواته مخه کړه، ورپسې د شرکتونو جوړول موچول، اوس د ټولنو او بنسټونو جامو جوش دی. هر چالاک په ځان د یوې ټولنې د مشر نوم ایښی دی او په همدې نامه پیسې وهي. د همدغسې یو له حاله مو خبرو.
وایم له دې زویه به خدای که خیر وکي، د هیڅ کار نه شو. ټوله ورځ دی د کوترې چرګان دي، له دې سره یې والوزوه، له هغه سره یې وجنګوه.
ځه سړیه، نه دې ښه ښوونځی پې ولوس، نه دې ښه کسبګر تېر جوړ کړ چې چرګان ونه جنګوي، نو څه وکي؟
مورې څه وکم؟ ښوونځی مې ولوس چې پوهنتون ته ناکام شوم، نو زه به یې څنګه کړم؟
لواسطی پرتا ایس کار نکیگی
نور مغجی گا لکا چل زایا می واسطه در تا پیدا کرا خو یه وزای که هم کامیاب نشوی خدای ناکام پیدا کرده
و سره یا وسی یو غم وکا یو لار ور تا پیدا که آخر تر چو بام داسی بیکار گرزی
سو غمی وکا مو خزی خپلا دی سره شی آغا ده زندی ده زوی قدریم نشو
ده زندی زوی کم غر سره کرده چی ده نده کرده
ولی نده کرده پرون خانداد را تا اویل چی ده زندی زوی کم طوله نجوڑه کرده ده وای لکه ده توت پانی ده غسی پیسی اخلی ده سرکوز بلا وحلی چی ده بل کار نشو کم طوله نخودی جوڑه کی
خا خا ده زندی زوی وست دوم را شو
اوه ټول اخبارونه پاک سونو ډک دي او رادیو مرکه ورسره کړې وه
پلارا خوښه دې چې زه کومه ټولنه جوړه کړم
ولې نه ده خوښه خدای دې تا دومره نرکې موږ به خولۍ اسمان ته واچوو
مورې که نور د هېڅ کار نه شوم نو ټولنه خو په خدای چې سبا درته جوړه کړم
خدای مې دې درته ړنده کې زویه چې هغه عکسونه دي په اخبار کې چاپ شي د دښمنانو به زړونه وچوي
ټولنه به څوک راته رسمي کي
زه یې درته رسمي کوم زویه چې دا د دومره خلکو رسمي شوي دي د تا به هم رسمي شي
چې داسې ده نو همدا سبا ته یې جوړوم
د څه شي جوړوي
د کوتر بازانو کوک بازانو او بونه د بازانو ټولنه تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې خارجیان حتمن ښې پیسې هم ورکوي
ښه فکر دې کړی خو د ما په نظر د ساګوانانو او پیشوخیلو نمونه هم ورسره یو ځای کړه نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي ځکه چې بهرنیان د سپیو او پیشوګانو ډېر خیال ساتي
وزویه چې هغه دې موږ خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي هغه هم پکې شامل کړه
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز
نه نه د دغو شیانو ما اچوه بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي د خپل سپی عکس پکې واچوه ډېر زیات به یې خوښ کړي
پلاره زه غوایم چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو مظاهره وکړم او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو موږ واکسین کوي موږ پاملرنې ته اړتیا لرو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی سپوږمۍ مسکا احساس حسین حکمت او صادق سپنخر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 2 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی گدر لگی دلی اور دی خبر جنگ غڑی د جنگل زور نہ دی خبر سولمبو دغرغرو د شورن دی خبر سولمبو
ساعت 11